السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دغه خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ګوخه کېدل ناندریس شوی او خپل وزیر او یو شمېر ملاتړی په دې اړه خبرګونونه خودلی. دا به ورسره ووري خو اوس پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. سیف د چلډرن وای چې په افغانستان کې ژمی او سړې هوا د درې لکه ماشومانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی جسد نن سهار کابل ته انتقال شو. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بیونټیک واکسین د بیړنۍ استفادې لست اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وای چې د ژمی سړې هوا په افغانستان کې د درې لکه ماشومانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی. د دغه موسسې وایانده مریم عطایی دا وایي د ماشومان تر ډیره د هغو کورنیو دي چې د جګړو او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
برفباری‌های بی سابقه در شمال افغانستان
په شمال کې د واوري بی سار ورښتونو لبد ملغ ډیر ماشومان اغیزمن کړی دي. په ځنګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او نامنې لکبل لخپل سیمو بی ځای سوي دي. همدا وضعیت ماشومان ډیر د مرګ لګواش تر مخامخ کوي. لبد ملغ کورنۍ سونتوک او د ژمي نور تجهیزات نه لري.
تجهیزات زمستاني اینا برخوردار نیستن.
میرمن عطایی وړاندې وویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې 100,000 اړمنو کورنیو ته مرستې برابرې کړې. دغه موسسه په نومبر کې ویلي وو چې له 2015 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې تر 25,000 پورې ډیر ماشومان د افغانستان په جګړو کې وژل یا ټپیان شوي وو. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی جسد نن سهار له قطر په یو ځانګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول شو. بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمېر نورو چارواکو د مراسمو کې برخه اخیستې وه. عبدالحکیم دلیلی د تیرې سې شنبې په ورځ د زړه د حملې له امله مړ شو. افغان دولت وایي دلیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په خوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. قطر کې د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک شوه او همالته بین الافغاني خبرې هم پیل شوې. اته څلوېښت کلن دلیلی د غزنی اوسیدونکی وو، خو نن یې جنازه په کابل کې ترسره کیږي او بیا همدلته خاورو ته سپارل کیږي. د بدخشان یو امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د 1200 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر وکړه. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان سن اوله روحاني رسنیو ته وویل چې دا طالبان پرون د بهارک فیض آباد ترمنځ لاره کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي.
منطقه دانیاب سپینگل که مربوط مسیر بهارک فیض آباد که
بهارک فیض آباد تر منزلاره که دی دانیاب سپینگل پنم سیمه چه دی چو روز رئیز طالبان پا که جدی گواخونه را منزده کلی و عملیات پایل شویدی. پا دی عملیاتو که دی دولت و لستن و سلوال مخالفین وجل شوی چوار لستن ای اسیران شویدی او پپیانی هم دیر دی
و آماری زخمی هاشان هم بسیار است.
د بدخشان امنی قمندانی وای چې په دې جګړه کې درې تنه امنیتی سرتیری سطحی ټپیان شوي، خو طالبانو لا په دغو عملیاتو حکومت تبصره نه ده کړې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا پر ضد د فایزر او بیونټیک واکسین د بیړنۍ استفادې لست اعلان کړ. لکه نن چې کورونا وبا پیل شوې، دا یې په وړاندې جوړ شوی واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼې لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بیونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل شو. پرتګال به سر له نن له جرمني د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل دې ماموریت پر مهال له ځینو ننګونو سره مخامخ شي چې لویې هغه یې د کورونا وبا له کبله د مرستو د بستو همغږۍ، د همدې وبا له کبله روغتیایي ستونزې او د کورونا واکسین دودول دي. پرتګال په یوه بیانیه کې ویلي د امریکا تر حده د امکان تر حد هڅه کوي چې د غشپګ میاشتې په اروپا کې د نوي پړاو یو پایل وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د غسبکې د مسولیت د لیک پر مهال ویلي چې جرمني شپګ میاشتې د همدې شورا په مشري کې د کورونا وبا ته د رسیدو مرکز وو. پرتګال د غرض ویلي چې د نوي برنامې له پیاوړتیا سره به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له ادارې افریقا او لاتین امریکا سره اړیکې لا ښې کړي. ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلی چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې د دسمبر پر 1 دېرشمه یعنی پرون ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه اداره وایي دا څلورم تنکی ځوان دی چې ایران په تیر 1 کال کې اعدام کړی. د دغه ادارې ویاند روینا شامداسانی په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تنکیو زلمیانو اعدام په نړیوالو قوانینو کې منع شوی دی او ایران باید د اصل په پام کې ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې رضایی په 2005 کال کې په چړې د یو کس د وژلو په تړاو نیول شوی و او څه باندې 12 کاله یې په بند کې اعدام ته په انتظار تیر کړل. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 90 کسان اوس مهال په ایران کې د اعدامېدونکو په لیست کې دي او دا هغه کسان دي چې تر 14 کلنۍ په کم عمرونو کې جرمونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي ښایي د دغو کسانو اصلي شمېره تر دې هم لوړه وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې هم وویل دغه پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې احمد جواد عثماني چې تازه د افغانستان د امیر اختیار د وزیر په توګه لدند لري کړای شوې دی وایي د یوې سیاسي دسیسې ښکار شوې دی. ښاغلی عثماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا رد نکړه چې ګواکې دا اقدام خای د ورور په ګډون د هغو کسانو له قضیه سره ارتباط لري چې څو ورځې وړاندې د رشوت اخیستلو په تور ونیول شول. په همدې حال کې ارګ تاییدوي چې د رشوت په تور د ښاغلي عثماني د خپلوانو د نیول کېدو په تړاو ولسمشر د عثماني استعفا منلې. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانستان د عامه روغتیا په خوانی وزیر احمد جواد عثماني له دندې د لری کېدو موضوع یې د پر وړاندې یو سیاسي توتیا ګڼي. نوموړي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې استعفالی کې ولسمشر ته نه دی استولی، خو وایي په وزارت کې دننه او بهر ځینې کړې وي چې ولسمشر ته یې د پر وړاندې منفي ذهنیت ورکړی. شغلی عثماني هغه څلور کسان چې په دې وروستیو کې د روغتیا وزارت له کارکونکو څخه د رشوت اخیستلو په تور نیول سوي د ولسمشر په دې اقدام کې به اغیزونه بل. د افغانستان لوی څارنوالۍ 2 ورځې د مخه د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړ. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې د شغلی عثماني ورور او د کاکا زوی په نیول سوي کسانو کې دي. احمد جواد عثماني د دغو کسانو د نیول کېدو په تړه وویل چې ولسمشر په دې اړه خبرې ورسره کړې او له دوی وغوښتل چې له دندې استعفا ورکړي.
رئیس جمهور بحثشان کی بود کې حادثه کې اتفاق افتاده؟
د ولسمشر بحث د څلورو کسانو حادثه و. تر دې وړاندې هم له بده مرغه په دې وزارت کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په اړه راپورونه ورته رسیدلي وو چې په مجموع کې د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي وو.
احمد جواد عثماني وړاندې وویل چې د عامه روغتیا په وزارت کې د رشوت اخیستلو قضیه د واضح کولو او د عدالت پلي کولو لپاره له لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست سره همکاري کړې ده. بلخوا په اداري چارو کې د ولسمشر سلاکار نادر محسنی ازادي راډیو ته د شاغلي عثماني له دندې ګوښه کېدو په اړه وویل.
وزیر صاحب صحت عامه با
د عامه روغتیا وزیر ورسته له هغه چې د دې د خپلوانو یو څوک اسان د رشوت اخیستلو او اداري فساد په تور بالفعل د لوی سرنوالۍ لخوا ونیول شول، نو ولسمشر د نوموړي استعفا ومنله او هغه نور د روغتیا وزیر نه دی.
عمره ایشان دغه وزیر صحت عامه نيستان.
ل ارګ څخه په وی اعلامي کې راغلي چې ولسمشر تر دې اقدام ورسته تیر ماشم په خپل د عامه روغتیا وزارت ته ورغلی او یاد وزارت ته د یو بل مسلکي سرپرست د ګمارنې پاړه ویل دي. خو د ویلی چې څوک ولسمشر ویلی چې په دې پوسټ کې به سیاسي کس نه ګمارل کېږي. اعلامیه د ولسمشر له قبل زیاته کړې چې له دې وروسته به په دې وزارت کې ټول بدلونونه او ګمارنې د ولسمشر په لاس لیک تر سره کېږي. په خپل شاغلي عثماني لازادي رادیو سره په مرکې کې له ولسمشر سره د اته محمد نور د اړیکو ترنګوالی هم له امکان لري ونه باله. شغلی عثماني هغه کس و چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس اته محمد نور له ادرسه د وزارت ته نومول شوی و. شغله عثماني د 2020 کال د مې میاشتې په ورستیو کې د امر روغتیا وزارت د سرپرست په توګه معرفي سو او شاوخوا یو میاشت مخې د غېدندې ته د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړې وه. اته محمد نور د چارو ادارې له لوري د شغلی عثماني د استعفا د منلو د مکتوب په خبرګون کې پر خپل فیسبوک او ټویټر دا یو پارونکی سپکاوی او د قومي تعصب ډک یو اقدام بللی او ویلي دي چې د عادلانه محکمې د حکم پرته به هر ډول اقدام ته سخت ځواب ووایي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په اړه یو راپور. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅه کوي. د دې وزارت د مسولانو له قوله د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره کتنه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات به د سیمه ییز اتصال د پرمختګ په برخه کې ګټور تمام شي. یو شمیر افغان سوداګر بیا د پاکستان پر دې نیت او ډاډګرنې شک څرګندوي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدل شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د هوکړې تر رسیدلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیتي اړیکې لا پیاوړي شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستانی صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي.
ترین نشاست روی گسترش روابط تجارتی ترانزیتی
په دې ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه په دې لیدنه کې د پاکستان لومړی وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د نوي فصل د پیلېدو وویل او ټینګار یې وکړ چې هیواد باید د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اصول ومني. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د اپټا تړون د تعدیل پاړه به افغان او پاکستانی پلاوي په کابل او اسلام آباد کې ناستې ولري څو دا تړون تعدیل او وروستی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجوده وي له منځه ولاړې شي. د اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو، خو افغان چارواکي او سوداګر وایي د تړون ستونزې لري او تعدیل ته یې اړتیا لیدل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې وړاندې د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د شویو ژمنو په عملي کېدو شک ښودلی. پاکستان داسې مهال له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي چې افغان سوداګر پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو اصولو په ماتولو او ترخواه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو تورنوي. افغان سوداګرو تل ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د یو سیسیف شر په توګه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو سره افغان حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. پاکستان له افغانستان سره د کال نږدې 3 میلیارد ډالره سوداګریز راکړه ورکړه درلوده، خو په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی او له پاکستان سره خراب اړیکو له کابله د شمیره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. پر وی پانی سربیره زموږ فیسبوک پانه هم در سره خوښه کوي. د فیسبوک پانی پته مو ده facebook.com/azadiradio. په فیسبوک کې مو تازه خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې موندلی شئ. پر دې سربیره یوټیوب هم در سره سبسکرایب کوي. زموږ د یوټیوب پته مو هم azadiradio.com دی. په یوټیوب کې مو هم په زړه پورې ویډیوګانې موندلی شئ. تاسو یې مینوال شئ. اوس به ورشو دې ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري. اجما احمد شیبر د دغو ورځپاڼو پاڼې الولي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو دا مسله څېړلې ده چې ویل کېږي چین په افغانستان کې دولت مخالفو وسلوالو ته انعامونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دسمبر کې د د استخباراتو داسې راپورونه ورکړل شول چې چین افغان وسلوالو ته په افغانستان کې د دې لپاره جایزې ورکړي دي چې پر امریکایي سرتیرو بریدونه وکړي. د ورځپاڼې په باور دا اطلاعات څو میاشتې وروسته تر دې خپاره شول چې ولسمشر ټرمپ د روسیې په اړه ورته استخباراتي معلومات رد کړي وو. د نیویارک ټایمز مشهور خبریال مایکل کرولی وړاندې لیکي دا څرګندنه ده چې چین پیسې ورکړي دي او یا د چین په غوښتنه په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو بریدونه شوي دي که نه دي. خو د امریکا استخباراتي ادارو په دې اړه ډېر اطلاعات ترلاسه کړي دي چې ډېرې سم نه دي او ګډوډ ښکاري. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي دي چې د ډسمبر په 12مه ولسمشر ته یو شمېر لیکل شوي معلومات سپارل شوي دي چې د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په شفاهي ډول هم دا اطلاعات تر ولسمشر پورې رسولي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا خبره په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د ټرمپ د ادارې چارواکي د ملي استخباراتو د ادارې د مشر جان رات کلیف په ګډون هڅې پیل کړي دي چې پر چین فشار زیات کړي تر څو هغه هیلې راکمې کړي چې د بایډن اداره غواړي له پیکینګ سره کړکیچ کم کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین د پنشنبې په ورځ وویل چې دا یو مخ جعلي تور دی چې عقل یې نه مني. د هیل ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په اړه لیکلي دي چې اکسیوس وی پاڼې ته په افغانستان کې د چین د مداخلې په اړه دو امریکایي چارواکو ویلي دي چې له ولسمشر ټرمپ سره د ډسمبر په 12مه دا اطلاعات شریک شوي دي. هیل ورځپاڼې لیکي که چېرته دا ثابت شي چې دا اطلاعات سم دي نو د چین او د امریکا د متحد ایالتونو پر اړیکو به ډېر اغیز وکړي او د دوو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به کړکیچ زیات شي. کومو چارواکو چې له ویرجینیا خپرېدونکې ویبپاڼې اکسیوس ته معلومات ورکړي دي دا یې نه دي ویلي چې دا اطلاعات له کومه او په څومره وخت کې ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه د اکسیوس ویبپاڼې په وینا لیکي چین چې کله د طالبانو له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړي دي په خپل یو ډول بهر پاتې شوی دی خو په چین کې جوړې شوې وسلې په مختلفو شکلونو افغانستان ته لاره کړې ده.
د خبرونې خبری مسایل هم دلته پای ته ورسیدل او اوس هم لجمن سره د ازادۍ رادیوي مجله
ازادۍ رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هر کله کوم د مجلې په نننې غنې کې مو د یوشمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
موږ مقصد 200 کاله د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج خلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مرده دی. یو کشور ثروت ندی نه د ټول
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کو.
کله کله چې په کابل کې زما وظیفه و دند و چې بیا به کله کلی ته لاړم بیا به یو غزل ولیکم یو شعر به ولیکم ځکه هغه آرام پزاده هغه
په ځپانه کې به لنډه کیسه کلا واوري
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو انجلې بوډا ته وکتل مخ یې لننه وته ګنزو ډکو سترګې چې خې رايستې وي او په سنا پوری
او په ورخمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري
د خواږ آشنا بڅ صفات بیان کوم ګوډه چې د هرې ډډې اوڅه کې خوګاري
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
که هم جګړو او ناامنیو لامل ګڼ دودونه لمنځه تللي خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د غزای اوسیدونکو وایي د اخترونو نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزيږي او یا هم د چا واده وي نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وی هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سنگ وهلو سیالي کیږي. د غزنی ناز موږ همکار د سنگ وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول ژغ دی چې پخوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرز کدي بعضې مشیارانو د شلګر یا پرز کدي غزنی د ولایت دا یاداښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغوره چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرز کې په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرښې پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو شو ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر آس پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېر ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت په اطراف خوار وخت هره جمعه باندې که بیا واده یې یا د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو ځایانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راشي او آس باندې سپوري، بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده، خو ډېر خلک یې خوښوي. دلته غزنی کې مو ډېرې لوبې کړې دي. په تېر کال هم دوبي کې بدرې وارې رالو دلته مېله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دای په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. هغه څوک تاته خپله معلومه ده چې کوم څه ډېر وینو له سره زیاته مینه کېږي که نه. نو دا موږ له ډېره وړ اکتوبر دې سره مینه لرو او اس ساتو له اس سره خپله مینه لرو، نو ډېر خوند راکوي.
د غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګې وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سانګې وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سانګې اخیستلو په محل چې کله اس سانګې ته لنډیږي دا ډول ورسره تیزیم. څومره چې ډول تیزیږي دغومره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسی با در دول او سونیلا نامه او غک سر خام خاشنایه یا با مو پا ودونو که آوری دلیوی او یا با مو پا نورو خاص مراسیمو که در دول او سونیلا خواگه غگه خوانده خسته وی پا افغانی طولانه که دول او سونه چار زخت لری او تاریخی ترکو مرسی دا او دیتا ور تا پختنی با پا ننانی هنر جاج که ازمونگ همکارا پا یو تفصیلی راپور که زواب کری
هنر جاج درنو دوستانو د ډول او سورنی وهل یا غغول ډیر پخوارای سي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی اکثره کسان د خپل خوخه په مراسمو کې لکه واده کوژده ترجمی او داسې نورو کې هغه کسان رغوړي چې ډول او سورنی وهي اتان وخت کوي او د کوژدي د اسمال او یا هم ناوي په ډول او سورنی سره د بخت کوټه بدرګه کوي ډول ډیرای وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي د استقلال پر ورځ د اشار پر وخت د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاسره ورکړي ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي د خولي برخه بیا له نای څخه جوړوي دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول د مل یو تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتل دي
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی دا د حوزې پورې اله لري مثلا هندستان اوسنی پاکستان دیت شریک دی مثلا تاسو وګورئ رباب اصلی زمونږ آلی موسیقی دی مگر په هندستان کې رباب نه سرود جوړ کړی دول اصل افریقایی دی او سرنا د حوزې مال دی د یو کشور ثروت نه دی د دول د گاوندی همسایگان اله لري معمولا دول سرنا د جنوبی خوا او مشرقی دی رواج دی
د ښاغلي قیام په خبره دول او سرنا یې ملی او سیمه ایزو سندرو اتان له لرګیو تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وویل کیږي لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سرنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي
نهم یا اتم صنف کې وم د الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای ثبتو دوه بجې د مې سات کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان ده ټول د مېرمنې دوامونو ته وختل وکتل چې څه شی نشته یعنی ډېر د جلب او جذب وسیله ده مونږ اصلا نشو ویل چې دا زمونږ دی پخوا د قلمرو وسی و ټول دا وګول مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې به ډول نه استفاده کړی دي اما سرنای هم هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي دا اوس خو تلونه دی نه ډول سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي
سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي نو ځکه اکثره کسان ډیر خوخوي دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پختل دي
نو میاجد ګل ټول چرخي دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کېد دوه نو خوخيږي اتن ورته څنګه نه کو اتن ورته ونو کې بل اتن چې ته خوند راکې خپل وتوانو
اجلال ګل د کابل ولایت پولیسرخي اوسېدونکی یاره ما خو بالکل ورسره خوخه نستم نه می خوخیږي بیخي د چا چې خوخیږي هغه اتنه مرته کې هرڅه کې زه چې هغه ګورم هغه وعده تم نه ورسره د یار چا خپل ذهن نه په چا خلک یې په چا کې ونه لګي
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسره دی په متن او بدلی مسره ویلې دا پر راستا وړي دوه په چپیا وړي د څه وخت راغله چې په وسره باندې واده روان ده ډول سره موږ یې زموږ ته اشاره کړ چې سرکړه موږ ورغلی اته موږ تکړه به ستړي شي به موږ یې حرکت وکړي
لیوی خوا په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي ل شپږ څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي ډول او سورنی ته چپا او راست اوړي موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو هلته خوا په خوا دول سغه دکانونه و چې د ډول او سورنی وهون کې پکې ناستو زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیژندل شوی سورنی وهون کې نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي ورته غوښې
ډول سورنی
غږوي
زما پلارم ام داسه کارو زنونه
یعنی لپلار نیکل وقت نتاش در دول سرنه وحی
او
سو کاره کیگی
زما خو یو سروخ کاره کیگی
سو رقم دول وحل دیز دادی
داسه چای کراواج دارم طول مخور
ار رقم
او رقم
از سرنه بیتنگه دا
او سرنه هم داغ رقم دا
به سرنه که معمولا کمی بدل زمزمه که
فارسی پشتو اردو ار رقم چی زمزمه که ولی شما
څوک فرمایش در کینو ته به ما اورته وای ما خیلی دینه چې ډول راته وغږی اول به پسورنی کې و دسه سندره راته زمزمه کې چې غلی ته ډیر خوخیږي اول قمندانم زیات لري ها تر وخه دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کې
یو شپ پښتو سندره سیده
بیخي سیده مننه سورنه خو ډیر زیات هي او اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سرقم باور کولای شي چې ډول سره دا باورم څنګه
دا هم دا سده ډول سورنی دا
اوس مې زمام دا وایم
زمام سعیده بیګی بده
دا اوس څه کی دا ډول سورکې
او دا سورکېږي
دا ټول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې عمر کې جوړیږي اوس کاولم کابل شي کې جوړیږي مګم خو د دې لږه چی دا په خبر کې دا
خپلم ډول جوړولای شي تر سره جوړ کړی سره کم شي نه
هغه زمون پوسه کونه کې دا نه ما خپل جوړ کاوه چې
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی راځه چې اوس به دا ډول سوي سره یو ځای وو سمه ده
بالکل
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچش نه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي ترقم
دا د لرګی نه جوړیږي اوس په لرګی نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپک پرده نه مخ کې لري نه بس
دا د چی لرګی نه جوړیږي
دا د تو کېږي دا غشګه کېږي دا رقم لرګی بس کله کله همغه لرګی نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي هند جوړیږي لرګی شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کې ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږه دا سر رقم ډول جوړو اوس یو رقم چنګکی وای داس چنګکی خلک جوړوي
او سورنای څنګه
سورنای هم داس وو دا یو رقم دا
په خانی ډول خو کو دا وسنای
نه په خانی ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي
په خانی خلک دې خوخيږي او دا دا تنک دې شي فرض مثال په هغه نور شران کې دې تابلا او رباب داس شي نه کیږي تن خنه کیږي
دې ته تن کیږي
او دې نه خنه
او بل غږ ډیر طبيعي غږ ده
اوسه
کله چې موږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅي راغی د ډول غږ البته خپل لګیدل کې څنګه بل خپل پښتنه کو نوم درته یې کاکا
نوم یې اول خان
کله چې راته وایست تاسو دلته د ډول سورنی کاکته راغلی کوم بل څه کاروت
نه اصل خو بل کار مې وخت ډول شروع شو ډول شوکیو ما
دیکھ لس نفر یا پنجل شل نفر چاتن واچی کنه د دې ټول کار لکه پهلوانی دسه دا چا چې کار کړی نه غن شي کولای
د سرتو چې د ډول ته ډیر خاتن کولای چې د نور موسیقي ته
د ډول شوکین
د ډول شوکین چې ته ډول وې کنه دې تم ته تان کولای
چې ما نه وګي ورته خوازې دلې چې دس چې زه یو وطن سره واچی بیا یو ځان ته واځي مزنه کی دا شل لس نفر پنجل لس نفر شل نفر چې
اوس که تاسو نه غوښته نه وکړي دسه کم د اتان ډول وه له سوري سره کېدلی سي ډېره مننه ازوندی اوسې خدای دې ډېر عمر درکړي
خیر اوسې
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعري کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعري پاتې کړي. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یو ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدرد صاحب ازمن یوش می اوریدون کی ازمن دوستان مرګری هغه چې تاسو پیژنئ نو همدرد صاحب دی یو ژورنالیست په هیڅ پیژنئ دی یو سیاسي چارو د شنن کی په هیڅ پیژنئ او دی یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هواد سیمو نړۍ حالات سیړي مګر همدرد صاحب دی یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنئ درته وایي چې شعر شاعری دا د کله شروع کړه
ډیر مننه شعر و شاعری د خونزی پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نو نس کال وړاندې چې زه خونزی کې وم د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه مهال ما شعر وایه او تریغه ورسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخه ته راغلم یو رښتینه خپل کړل یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې تریغه ورسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمې نه چې او طبي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شیر نه یو څه فاصله ونیوله یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده نو سړی هغه دی هغه نه وباسي نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده او زما د منطقې خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد و موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپل سیمه کې نو ډیر ښه وختونه و د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ول ساتلس کال وړاندې دغه نوې نظام چې راغلی و دغه نوې وړاندې د طالبانو نظام چې و په هغه وخت کې موږ شاعري کوله سخت و لیکن دغه محال و ترغه ورسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې ورسته یو کې ناکامورات ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې و ورسو یعنی تقریبا ما د شیر سره ته یو 15 کال کېږي چې
لامل یوازې ژورنالیزم وو کنه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې و هغه ورک شو
څو مسایل دي یو دا و چې مصروفه شولم ژورنالیزم سره ډېر مصروفه یي ذهن مصروفه یي دوه مسله دا ده چې د طبي حالت نه د کلي نه د باغونو نه د شنو ځایونو نه د کروندو نه دغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهیدل دیغه نظر لري شولم خار ته راغلم ګڼه ګوڼه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسائل و لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه فضا ده هغه طبیعي حالت سړی ته یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي نو دا یو د ښار ماحول یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم
همدرد صاحب که څوک
غواړي چې تاسو د شعر لزاوی او پیژني نو طبیعي چې شعر خو بیلابیل خواوی لري، هم فکری او هم جوړښتي. په فکری لحاظ ستاسو پیژندلو د شعر لخوا څه ډول ده، څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته چې مخکې وویلې، ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې د طالبان حاکم و. هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره دا داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی، او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و، مولوی صاحبان و دا خلک، نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدله. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم، یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و، او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي، او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي، نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده، فکر کوم هغه حماسي برخه.
زمونږ اوریدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې، بیا به هغه اخره کې اورو، خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره، یعنی غزل گی که خدا یو شیر دی د طالبانو پر محل د واکمن پر محل چې مالی کلو د غم سر لای، هغه وخت یې افغانستان آرام نه و، پسرلی بچی راتلل، په هیواد کې جنگ و په مختلفو برخو کې، نو ما پسرلی ته یو شیر لیکلی و د غم سر لای، دا د غمونو کړاوونو د هجران پسر لای، راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسر لای، زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم، له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی، ګلونه شنه کا لرو برکا، وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی، بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان، په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی، چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي، او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی، نور ملکو کې ان مانځي په مراسمو خاصو، موږ ان مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی، او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، سر کړه گریوان ته له عمل نه دی روخان پسرلی. دغه د اول د ښوونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم، نو دغه وخت شعرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور. همدرد صاحب خدا خود در شاعری برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده، شیر دیلی کلی ده، نصر پدی کم دی کار کرده کنه؟
بلکل، ما طریقی و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریالی خاطری، پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی، نو یو خواغه دغه وی چې خبریال خلکو ته رپورت ورکوي، گزارش ورکوي، خبر ورته وایي، یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي. نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم، دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم، یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې، د یو رپورټ په چمتو کولو کې، چې ما سره څه پېښ شوي وو، بیا مې هغه راواخیستل، د یو خاطرو په بڼه باندې مې، د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل، د خبریالۍ خاطرې. هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نهه کاله وړاندې چاپ شوی دی، او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی و، ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. دا خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله، دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخیستې وې او لیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي.
هو، لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنای چې دا تنزیه ده، او دیغه نوم تر اوسه چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی، زما دغه شیری ټولګم نه ده چاپ، د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي مال چاپ یې نه کمه. نو د هغې کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیوال تقریبا ټول مکمل پوره دی، په هغې کې تقریبا دیرش لنډې کیسې دي تنزیه، نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدر صاحب، د فنکار د برخې وروستۍ شېبې دي، نو ستاسو یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دی لیکلی.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوې جانانه. همدا تا خو دغه ژوند کرا ته ښکلې،
همدا تا خو
دغه ژوند کرا ته ښکلې، همدا ته مې ټول جهان شوې ای جانانه. نور دې زړه زما د زړه په زړه کې اوسي،
نور دې زړه
زما د زړه په زړه کې اوسي، نور دې زړه زما د زړه په زړه کې اوسي، نور مې سا کې را روان شوې ای جانانه. هسي ژوند دې، هسي منډې، هسي هڅې،
هسی ژوند دی،
هسی ژوند دی، هسی منډې، هسی هڅې، هسی ترا ته جانان شوې ای جانانه. ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوې
ای جانانه. واه واه، بخوند اور هم
در سه ډیر منن، ډیر منن، کور مو ودان.
تاسیله ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. اوس د زرپاڼي واره رسیدلې او د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو. دغه پاڼه کیسه وکوي، د کیسې نوم کېلا دی
زرپاڼه. کېلا او کلن انجلې کېلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کار شوي، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست و، پښې یې زړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. انجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لښته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګوڼې ته یې وکتل، خلک یې او بلې خوا ته روان. ایوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستی با او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. نجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. نجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلې یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې، ژاړې، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و، انجلۍ څه ونه ویل. خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې وایې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلې، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخی واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي. بوډا هغې ته وکتل. هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. یوې او بلې خوا ته یې وکتل. په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا په سینه راکړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل. په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې. په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل. د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلم اورو.
ورېښمین خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویت تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و. پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېر زیات و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و. د هغه به په سالانه عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلحه او شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې. او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره دې مل نه شو. او څه خوش قسمت هم چې غل نه شوم.
تم بیا هم دا ویله
دا بیا بابا ته مونږ تللي وو چې بابا سره ملاقات و، خبرې په څه شعر بابا پوښتنې ترې کولې. زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته ویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وایي، تاسې د ده نه واورئ. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره دې مل نه شوم، سو خوش قسمت هم چې غل نه شوم. چې د نظر سره دې مل نه شوم، حمزه ځواني زوی ما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زوی ما غزل خوړه. خامی می دواش غزل نشما، خامی می دواش غزل نشما، سو خوش قسمت هم چه غل نشما. چه ده نظر سار ده مر نشما.
دا مانه بابا ته
او بابا تاسو
بابا ډیر زیات خوشاله جوزي نږدې کړم او سپې کړم او جب نه و نه مې لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته شپ بابا هر وخت بابا سره بزګه کړم بابا ماته لزګون را کو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل انا زوار یو زین ابو نه بیل بیل بیل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ څخه لروشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوه دی د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې یو
پترنوم کی کوی ډیر خوندور دی
د خواږه آشنا بس صفات بیان کم ګوډه چې د هرې ډډې اوڅه کې خوږای بابا بس دا کوم څه پته
ډیر مننه
کوم طرف نه راش
ډیر مننه خیرس
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو په پختون آشنا میدانو گمان یارانو په پختون آشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شے رندانو د ساقی چستر کی سریش ویزی چیزو محفل تا رقیبان یہ پخپل زائر آواستول محفل تا رقیبان یہ پخپل زائر آواستول اس جوڑ نوری نوری تماشیش ویزی چیزو تلستوری رہبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه راخبری شوی زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړی شوی زی چیزو شاید چی بلشوی دا دیود می خانه شاید چی بلشوی د دیود می خانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو
تندے دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو تندے دسا کی تریو شوزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مڑے شوزی چیزو زی چیزو زی چیزو دا نو گمان.